السلام علیکم ستریم شي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې ل 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمې ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون باچای درته وایي
سرټکی د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو غاړو پر مخلاص شوې ده پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر د ټانک په زندانه په ضمانت خوشی شوې ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي دفتر ویلي مرستندوی ادارې له غټول افغان وګړو سره مرسته نشي کولای چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي او امریکا اندېښنه ښولې چې ایران خایي روسیې ته بلاستیک توغندي وکړي د خبرونو تفصیل پرون نا وخت د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو غاړو پر مخ خلاص شوی په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرستيال کلکټر نجیب ارجمند بیگم شالډو ته ویلي دوړو خو ته ایثار مالونو ډک سلګونه غاړي کلیر او پر دروازه وخت دي نو موړي زیاته کړي دا غاړي ځکه ایثار ول چې ډرایورانو سره ویزه نوې خو په خبره چې د اف سی زواکو د پاکستان تحقیقاتي ادارې تر اجازه او د کلیرینګ چارو تر بشپړې دورسته غاړي دوړو لورو ته تللی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی مشر خان جان الکوزي هم بیگم شالډو ته ویل چې د پاکستان افغانستان لوري مسپخین محل تر لانجمنو خبرو وروسته بل اخر پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاص کړي د پاکستان کسٹمز یو چارواکي څور زوړان دي د نومنه خپل په شرط مشالډو ته ویلي ول چې د نومبر لې 28 منټې نه وروسته بعد افغان او هم پاکستاني او ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لرل لازمی وي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې راځي د چمن او سپین بول دکتر منزلار هم داغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر 28 منټې راځي په چمن کې احتجاجي پرلت روان دي پټان کې د جنوبی وزیرستان د اډیشنل سیشن جج عدالت د نومبر پر 28 یعنی پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه په کمی سملای کې د همدې ځلې په خوانی استاد علي وزیر په ضمانت د دیخار له زندانه خوشې کړي عدالت د غورځنګ د کور کمیټې د وغړی مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منزور کړي او غل زندانه خوشې شوې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته ویل چې پر موکلانو د بغاوت مقدمه جوړه وي خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې هغوی بری شول اسماعیل خان د درابن پولیسو علی وزیر د نومبر پر 14 گرفتار کړ او غتر دی اورز مخ کی یعنی د نومبر پر 14 په چمن کې د ځای تجارانو او سیاسي ګوندونو غ پرلت ته وینا کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ او راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد روان دی علی وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله گرفتار او د میاشتو ان کلونو تر بند وروسته په ضمانت خوشی شوی دی د جنوبی وزیرستان او ټانک ضلعو یو شمېر اوسیدونکو د نومبر پر 28 مشالډو ته وویل د دې باوجود چې د سیمو یې امنیتي حالت ښه نه دی یو ځل بیا بخپل کورونه پرې نږدي د بر جنوبی وزیرستان د تنګي سیمې اوسیدونکي حضرت علي پرون مشالډو ته وویل که پوز عملیات کوي او کوي نه کوي دوی د کډو بارولو او په نورو ځایونو کې د کورونو نیولو وس نه لري بلخوا د ټانک اوسیدونکي انور مسید پروستاو کې د ضلع پر پولیسو د وسلوالو بریدونو په یادولو سره ویل چې عام خلک د خپل امنیت له پلوه زخت اندېښمن دي خو د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي د په خبره په 13 ورځو کې د ضلع په شالم کټ او کوټا دم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژل دي دا په داسې حال کې ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو او لیکي مروت کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي پوز وایي هلته د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي تاسو مشال لډیو ته غوږی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی ادارې نشي کولای له ټولو هغه کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر لکول ولیکل چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو کې ستونزې لري سیګار څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړي رپورټ کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې و چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالر ځان لپاره ګرځولې دي طالبانو حکومت په خوا د ډول اداوي رد کړي او برعکس مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي لاسی کولو تورن کړی دی. او امریکا اندېښنه ښولې چې ایران ښایي روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبر د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 28 کړي. نوموړي زیاته کړي ایران وارل مخه روسیې ته ډرون الوتکې بمونه او توپچي مهمات ورکړي او اوس ښایي له هغې هېواد سره د مرستو په لړ کې نور هم مخته ولاړ شي. کیربی د هغې یوې غونډې حواله ورکړه چې په خبره یې 13 سپتمبر میاشت ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر پر مهال جوړه شوې او پکې نوموړي ته د ایران د بلاستیک میزایلو پروګرام په اړه معلومات ورکړل شوې. کیربی خبریالانو ته وویل د بلاستیک میزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بېساري دفاعي تعاون وړاندیز کړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. افغان ډریورانو ته بغیر له ویزې او پاسپورت په تورخم دروازه د وختلو عارضي اجازه ورکړل شوې. افغان سوداګر خانجان الکوزه په دې حق لوي.
د ډیرو خبرو او حالو زالو نو ورسته تورخم دروازه خلاص شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي.
عدالت د پارلیمان په خوانه غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر په ضمانت خوشی کړی. د غورزنګ مشران د خپل نور او بندي ملګرو په اړه سوای د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې په اول وار بینک پرانستل شوی. ځایي خلکو ته به څه ګټه وي؟ د دغه بینک یو چارواکي په دې حق وویل
تاسو کم خلک چې بار دی پیسې راځي د هغوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدل هغوی پیسې ملاویږي. آنلاین سروس به ملاویږي. اے ټی ایم به می چې کم خلک موږ له اکاؤنټونو کلاویدو له سهار راغلي د مازیګر د هغوی اکاؤنټ کلاو شو.
د پنجاب په چکوال کې په یو مدرسه کې د پزدکونکو د جنسي تشدد پیښې په اړه هم ریپورت لرو. او فلسطیني حماس ډلې ویلې له اسرایلو سره د اوربان امکان ته نږدې شوې ده. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو پر پورتونو کې هم واوریدل. په توم تورخم دروازه په ارزي توګه بار وړونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې د وس لپاره یې د گاډو ډرایورانو ته له ویزې او پاسپورت بغیر په پوله د وختو را وختو اجازه ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مال وړونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روخانه تګلارې جوړه او فیصله وکړي. په دې حقیقت تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سېشنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو او حالو زالو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمې نه وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاص کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دای یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سېشمې پر ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر ور روان سي. متاسفانه د لارې بندېدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکښینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص.
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي. د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال ګڼې ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او ګڼې نورې ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان هم درز ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په ټانک کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی علي وزیر ضمانت منظور کړي او هغه یې د ټانک له زندانه خوشی کړي دي. د عدالت د مولانا عزینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی ته هم ضمانت ورکړي دي او له ټانک زندانه خوشی شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر دوا او په عزینت الله افغان لس مقدمه جوړوي. د په خبره دا ټولې د غداري مقدمه وي خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې عدالت خارج کړی دی. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 نیولې وو او په دوا اف آی آرونو کې د ټانک پولیسو ته سپارلې وو. په دې حق تفصیل لسی مې زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کشه د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله وان ضمانت د ټانک زندانه د خوشی کېدلې په براکښه مشال رادیو ته وویل.
او د ملي صاحب علي بند دوا اف آی آر وی 2023 اف آی آر وو په کې د اډر یو پارین کې ضمانت وشو یو پنن کو وشو. او علي وزیر په ټانک جیل نه روې تب تا کې مړ هایي وړي خانه ته انتظار وو. بیا هغه شروع لاله په 2000 بغاوت مقدمے مل خلاف چوک نرچگاوے اور بغاوت کے
په ټانک ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي ممبر ان الله د غورځنګ مرګرو گرفتاری په براکښه ویایي.
مرکزی کمیٹی ممبر مولانا جنت اللہ اور سراد پی ٹی ایم مخکش مشر علی وزیر دای گرفتار کړی وی. مولانا جنت اللہ یې په وانه کې په لاس مقدمه کې گرفتار کړای وو. دای په ضمانت باندې رخلوت کړلای شو او ورسرا علی وزیر چې کوم سورې د اول یې په ترابن چیک پوسټ باندې دای نیولای وو. د ایډی ای خان دوه مقدمه کې دای گرفتاری شو کړی وو او یو غنا بعد دای ټانک جیل ته وروړلای شو چې په ټانک شپه د باندې دوه مقدمه وی. نو هغه بوډی خان شاه چې کوم مقدمه هغه ضمانت وشو او ورسرا د ټانک مقدمه هغه ضمانت وشو دای جیل نه رها کړلای. سرا د میجو چې کوم نور باندې ملګری لکه ګلامان شو، رحمان شو، زاکیم شو او په کراچۍ کې چې کوم د سین د کوارډینیټر د نور لاترین هغه د خلاصول پر هم میجو خپل مبارزه جاری شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې غړي ان الله دا هم وویل چې په خپل خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره وو د دوی مبارزه وو راوناوي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال رادیو ده.
د بر جنوبی وزیرستان او ټانک ضلعو اوسیدونکو په خپل سیمو کې د خراب امنیت شکایت کړی دی. دوی وایي د حکومت او پوز د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو لکه مروات کې هم د ناامنۍ پیخې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې حسینه پوز ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خود ټانک ته پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او زر به دا سیمې د دې سیمو امنیت بحال شي. اشتیاق مسید په دې حقله نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی سیم اسی دن کا حضرت علی پدگی براکشے ویائی
ہر تاری مجبوری دو غریبات کا بےروزگاری دو چپنا کوٹا دے مکان دے کر یہ واسطو کلاری اور نہ دے گاڑی دے کر یہ واسط لاری نو پتا وجہ بندے دا حال کا وان کا سیائی نیز پپل علاقہ سے وقت راضی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجیے یا ڈیر کر کیجیے. ہاں فوج خدا گیائی تو علاقہ سے تالے بندی داغا تو سے دے لیکن نو دا خو جواتا خبره دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دا د علاقې نه وبوسي او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دا د علاقې نه نشو خو وبوسي چې تر ما کلا جوړاوه ما پوښ لگاوه نو علاقه خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې میز د عوام د څوک نه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه اوسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکیو پوځي عملیات کښې د دوی ړنګکړی شوي کورونو موزل یا ورساول یې نه دي او په سیمه کښې یې یو ور بیا حالات خراب کړي شوي دي.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو الان که دا علاقہ کلیئر نه دو یو لاک تلور زرا کورینا رنگ شوی دی دغه موضوعات وی سفرا دا خلق تا نه ملو شوی او دالی انجیاس مشتا دا جنگ بندی باس کوی نه چې په دا علاقہ کشو غن شایدون کو غندو ختم کو خو دا خلق دغه رنگ کورینا کشو چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا جبور خلق ته دا د پاکستان حکومت در ودر دو وټ انډیا صدا د خلنات زوراوی.
د ټانک ضلع اوسیدین کای انور ماسید په ضلع کښې خراب امنیتی حالات په دا رنګ بیانوي.
د ټانک سیټي تونې ایریا هفته مخکې یوه واقعه وشوه. سیټي تونې څو سره دوه کسان په موقع مړه شول ورسره ډي اس پي هم زخمي شو. په بل سایډ په ټانک سیټي ګریډ چې ګوره ته هم پولیس باندې اټیک کېږي یو الکارو وړیږي پسې پولیس خو د امن علامت ته د سیکورټي جوړولې دی هغه هم محفوظ نه وي که نه نو د میږو څه حالات وي خاص کر په د سیټي چې کاروبار باندې هم ډېر بد اثر پروتی دی. مسوتر حکومت د خلکو اعتماد بحال نه کړو نو ډېرو متعلق د مشکل شي د خلکو ژوند یې دی دوی ډېر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید ویایي چې سویلي او قطبي وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانک ضلعو کښې د وسلولې بریدینه زیاتولي په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي.
حمله زیوتی وی اخر تو بیا د حکومت مجبوری وی او بیا چې د کومه قبایلی سیمه دی بیا پرشنه تا خبر درې میله کاچ مخته وا چې بریدینا کی جی مرګ جوب لکی جی کده حکومت یا خلک دو او کده طالبونه خو په جنوبی او په شمالی وزیرستان شي بیا کی سپ بنو ټنګ ډی ای خان خدا ټوله علاقې د خسارا لګیدل او د علاقې عوام ته مصیبت تای په دارو تلین کی وخت شي چې حالات شو کسې خورېج پرېج سختی جی.
خو د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې امنیتي حالات ښه کول د پوره یې ګامونه پورته کړي دي. د سویلی وزیرستان او ټانک ضلع اوسی دن کې د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر په تیرا سیمه کې په اول وار بانک پرانستل شوی. د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمه ایز مشر وای چې د سیمه اوسیدونکو به په ډیره اسانۍ له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي. د تیرا سوداګر د کار ته خوشاله دی، وای چې یو لړ کاروباري ستونزې یې له لا یې هم بهتره ده چې دغه اواری شي او د دې بانک په پکې ډیر ښه کردار وي. او دا راز د سیمې خلک هم خوشاله دي، وایي چې اوس به له بهر عدد وي مسافر خپل کورونو ته په اسانه پیسې را لېږلی شي. د خیبر د بیا بحالۍ محکمې یو چارواکي بیا ویلي دا مهال په تیرا کې د سیول انتظامیې په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. تفصیل فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر په لارې پرته سیمه تیرا لر باغ کې په لومړي وار د یو شخصي بینک پرانستا شوی. اوس د تیرا وګړي هم کولای شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولای شي.
سټنډرډ به ماغي چې کوم په پیښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچۍ کې تاسو کوم خلک چې بار دی په پیسې راځي، دا وایي کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغه ته بدل نه غي پیسې ملاويږي، آنلاین سرویس به ملاويږي، اے ټی ایم به می چې کوم خلک موږ له اکاونټونو کولاوي دوله سهار راغلي د مازیګر د غوي اکاونټ لو شو هغه لمبا چوڑه کسی زمونږ نشته. شناختی کارت شو، بایومیټریک شو، د بزنس پروف شو، دا دوه درې شیزونه موږ اخلو.
د تیرا سوداګر ولسی وګړي وایي چې دې بینک له لارې به وسته د ملک مختلف برخو ته روپۍ په اسانۍ سره لیږي او دوی ته به هم د بینک له لارې روپۍ زر ترلاسه کیږي. د تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پرده وایي چې په دې جدید دور کې هم په تیرا کې کوم بینک نو موجود اوس به دې سره د دوی یو لړ ستونزې هوار شي.
دا موږ ډېر جو تکلیف وو دغه بینک سره، به د موږ ډېر جو روزګور خشي، موږ سره کور بور خشي، انداسې چې کم د موږ ګورنه په هر ملکونو کې دي هغه دلته چې کومه فیملی رو دغه لړم کې ډېر جو سہولات ملو شي، انداسې چې کم نور دلته ماین دي کولی ولا هغه به ډېر زیات تکلیف وي، ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالات کې دا ډېر جو تکلیف تای نو یو لا بین چې کني کنه سہولات ملو شي او کور بور بین خشي.
تیرا درا لبخوار سی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه، خو چې کله هلته په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصداري پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای. نوموړي ویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر ضلع تیرا درهم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې را دننه شوا او دې ته د جمرود لنډې کوتل او باړې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه. او هلته دا مهال په یو شمېر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دي. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیې په ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې ریپورت شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې په ماشومانو ځکه جنسي تیری کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمهوار بولي او وایي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او نور حال پوښتنه نه کوي. تفصیل د انیسی اجمل ریپورت کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وای چلتا په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18مه ورته معلومه شو چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
فل فور جیسے ہی واقعہ میرے نوٹس میں آیا
څنګه چې ماته د پیښې په اړه معلومات وشو نو زه حالت ولرم او د تصدیق او ایف آی آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېږل او له ماښام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16مه په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه ویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د ریپورت له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې نه ده محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لارا کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک راسیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2 لک روپو سزا واورول شو چې ل خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې لس کلن را سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخته نه راتلل خو اوس د سختو جسمانی سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالی ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د اغي له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجستریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا پاک ماحول کے خلکو دا جذبات نہیں ماں پا اندازے مطابق ہے کہنا
نزدو کو خپل بچو ته مې لکه بچو ته مور ته مې پوه کړه مې چې بچی د سکول ته ځي وتا چې سکول کې وخت آپس تا بلکې د ټیچر پر او یا د مدرسې سبقونو ته چې ځي نو یوازې کریس صاحب درته وایي استاد درته وایي چې مونږ کور ته بیا راشي بیا زه یوازې سبق ته ووایم په دې سیس باندې پوه نه یم یوازې چې چېرته هم زه ځان سره دویم ورور بیا یا دویم ملګری بیا نو دوی کسان او درې کسان په موجود دی چې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثر تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د هارون باچانه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پرون نا وخته د تورخم دروازه په موقت ډول د بار لونکو گاډو پر مخ خلاصه شوه. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرستيال کلکټر نجیب ارجمن بیګام شالړو ته ویل دواړو خو ته ایثار مالونو ډک سلګونه گاډي کلیر او پر دروازه وختي دي. نو موږ وړي زیاته کړی دا گاډي ځکه ایثار ول چې ډرایورانو سره ویزه نه وي. د پاکستان حکومت د نومبر لومړی نیټه راځي د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم د هغه سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي. پټان کې د جنوبی وزستان د ایډمیشنل سیشن جج عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه په کمی سملای کې د همدې ضلع پخوانی استاذ علي وزیر په ضمانت د دې خار لزندانه خوشې کړ. عدالت د غورزنګ د کور کمیټې د وغړی مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړی او غاله زندانه خوشې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته ویل پر موکلانو یې د بغاوت مقدمه جوړوي خو د ثبوتونو د نشټوالي لوجې هغوی بری شول. د جنوبی وزستان او ټانک ضلع یو شمېر سیدونکو پرون مشالډو ته ویلي چې د باوجود چې د سیمو امنیتی حالت ښه نه دی یو ځل بیا به خپل کورونه پرې نګدي. د پر جنوبی وزستان د تګیتی موسیدونکو حضرت علي پرون مشالډو ته ویل ک پوز عملیات کوي او ک نه کوي دوی د کډو پرولو او په نور ځایونو د کورونو نیولو وس نه لري. د ټانک پولیسو پر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته ویل د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د خبره په تیرو سورزو کې د دې ضلع په شالم کټو کوټ ادم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی ادارې نشي کولای لټول واغ کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالو ادارې د مشر لکول لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغه افغان وګړو ته مرسته رسولي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. او امریکایان د ښنه خولې چې ایران خای روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکرين پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 20 مکړې نو وړي زیاته کړي ایران وار لمخ روسیې ته ډرونل وتکي بمونه او توپچی مهمات ورکړي او وس خای لاغه واسر د مرستو په لړ کې نور هم مختلاط شي. کیربی خبرګرانو ته ویل چې د بلاستیک میزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بیساري دفاعي تعاون وړاندیز کړی دی.
دا و هارون باچا چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزنه نړیوالو ریپورتونو ته. د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرایلو سره د اوربند امکان ته نږدې شوی دی. حماس چې په غزا واک لري امریکا او یورپی ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. اسرائیل ویلي دي چې د ډلې پرون هم په غزا کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. بلخوا فلسطیني چارواکي وایي د اسرایلي ځواکونو په حملو کې د وجل شو خلکو شمیر له 2000 او 200 دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره یرغل وکړ. 2200 تنه وژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د دې اسرایلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرایلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یارغمل خوشی کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزا کې عملیات پرخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم دولس کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډله ییزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزا کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د مشال رادیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل دي چې له یو تن سره یې 1.5 کیلوګرام یورانیم نیولې دي. په غزنی کې طالب چارواکو وویل چې دغلته یو تن 1.5 کیلوګرام یورانیم ورسره وو او دوی نیولې ده. دوی دغه کس دوی وایي چې دغه کس غوښتل د یورانیم دغه غوټه چې کوم ده نو گاونډي هیواد ته قاچاق یا سمګل کی. له یورانیم څخه اټومي توانایی او همداراز اټومي وسلې هم جوړې دي شي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو قومندانۍ څخه رسنیو ته پرې جلسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 1.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت کلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یورانیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي، چې دا انرژي دا کچه د 14,000 ټنه سکرو او 8,000 بیلر تیلو له انرژي سره معادله ده. کچیر یورانیم تر 40 سلنه پوری بډای سي نو د برېښنا د تولید، او کچیر تر 90 سلنه پوری بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼشمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي، خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو ترڅنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولې دي د ډېر ښه کار سوی ده، او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدي چې څوک له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي، خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
پا په پاکستان کې د افغان سرلوالانو ټولنې د خزو کمیټې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د خزینه سرلوالانو په ایستلو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال مني وغوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه سرلوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستنې کړل شي نو ژوند به یې له ګواښونو او ستونزو سره مخ شي. تفصیل په دې رپورت کې.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سې شنبه په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې خزینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسل رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بې اسناده افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ترسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول سنټر یو چارواکي پر مشال لري تو ویل د نومبر له اولې تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو چې هلته یې د ګوتو نخې واخیستل شوې. نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې موضوع تفصیل له پېښور زمونږ خبریال غلام غوس را کوي.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستاني شناختي کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوی وو، خو هغه ته کې د دوی د پلټن وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېګل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د سارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته ندي لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبه نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي نو هر کله چې دغه وکسان د دې دومره دغه وروتل نو ډایرکټ وی معلومه پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی او دغه دوه نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې دغه رنګ اپیر شي او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملتپالو ګوندونو د نیګران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6مه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نیګران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړی ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړله. پارلیمنت نشته، په کار کې سنټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایې چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی. ګوره چې سره باندې په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي ورایيږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6مه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګام خلک ته مطمئن کوي، خو اصل د دې هدف چې کم دی، اصل د دې مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتنو اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 13مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي، او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه د صوبې د مالی مشکلاتو حل کولو او د مرکز نه د صوبې بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه پیل کړې دي، خو سیاستوالان او د چارو پوهان وای نگران حکومت دا مسله نشي حل کولای. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل سره هم د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس کې چارواکو د صوبې د مالی مشکلاتو مسله شریکه کړې وه، خو تر اوسه د وفاق لخوا د ډاډ وړ سګام نه دی پورته کړل شوی. تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
سیاستوال او د بجټ د چارو کارپوهان وایي مرکز ته د ورپوري بقایجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده، او دوی فکر نه کوي چې نیګران حکومت به دا مسله حل کړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال احمد کریم کونډي د نومبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروستو د وسایلو د تقسیم نوي فارمولا یا ان اف سی ایوارډ کول پکار دي.
نگران خوړو بالکل دې کې ماته نه لګي چې غریب په ډېر زیات کمزورې پوزیشن باندې دی. زموږ بقایات ډېر زیات دي، دا 260 270 ارب نه دي. په ای جی ان کازی فارموله ما سره کیلکولیشن موجود، شپږ کالو 1200 ارب روپې جوړیږي. منیم صحیح تل نه درکې. انټرم اګریمنت مطابق چې کومه پیسې دي سال ماهانه به ملاویدل 3 ارب روپې دا په عمران خان ګورنمنت کې اوس عام نه ملاویږي. اچھا ان اف سی شیئر چې کم دی ګوره پاپولیشن بدل شوه دی، عمر جر نه پستا فاٹا چې کم تقریبا 27000 سکوئر کیلومتر چې کم دی دا کې پی سره یو ځای شوی دی، لوځ زموږ شیر زیاتېږي. خو هغه معنی خو یو خیر کنسنسس پکا دی ان اف سی، مطلب باقاعده کمیشن بکینی او به بچی کم خدا خبر ما ته نه لګی ک 8 فروری ته الیکشن کیږي اغه پس کم حکومت پر راځي اب الگ خبر هم کول شي یو منډیټ به ور سره کم مجد باندې موږ سره کمټمنټ شوی د سرتاج عزیز باندې اغام نه ملاویږي لګی دی اوس وګوره 9 ٹریلین ایف بی آر کلیکشن دی هغه مطابق تو 10% حساب وکړو دا تقریبا 9 ارب روپے جوړیږي
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په مشرۍ په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د نومبر په 6 منیټه د صوبې د مالی مشکلاتو په اړه د اعلی پای ونده هم تر سره شوی و او د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خبر شوی بیان تر مخه مرکز ته د قبایلی ضلعو په بجټ کې د روان مالی کال شپږ اویا ارب روپے بقایجات ورپوري دي چې په وجه یې د صوبې مالی مشکلات نور هم زیات شوی دي د پښتونخوا په وسایلو د کتاب لیکونکي شمس مومن نمی په دغه اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې ډیر زیات قدرتي وسایل لی او یادو سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپل برخي د حقونو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده
د ډومبېزل خونه دی چې په دغه حواله باندې کوششونه شروع شوې دي تاسو کې یادې تاسو ته نو د 2000 اتم کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم دغه کوششونه کړو دغه نمخ کې هم د دې لپاره باقاعده د مختلف سیاسي ګوندونو سره د اپوزیشن چې د جرګې جوړ شوې دي او د وفاقي حکومت سره د خپل دغه حق وختلو لپاره ملاقاتونه او میټینګونه او د شیزونه پروسه روان دي خو دغه هر څه باوجود تر اوسه پورې خپل ډیو رائټس چې دغه خبر پښتونخوا ته نه ورکړل کیږي چې کوم صوبه غواړي کوم خپل حق غواړي په کار خو دا چې وفاقي حکومت ویل زکه ورکی چې یو خو زمشوي ځلې چې دي هغه زیات محروم دي او دغه نگران حکومت او وزیر اعلی صاحب چې کوم موقف ته چې رمغه ته تقریبا سلور کم اتیا بیلین روپے یعنی سلور کم اتیا ارب روپے اوس موږ ته کمې د ډیفیسټ دی همدا وجره چې قبایلی عوامو کې مایوسی خوريږي دغه انزمام هیڅ قسم فائدہ غوې ته په نظر باندې ناراضي
د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې سرکاري شمیرې خایي چې د قبایلی ضلعو د پولیس نظام د مضبوطولو لپاره مرکز د صد پاسه 19 ارب روپو ورکولو جمعنه هم وفاقي حکومت نه ده کړی او مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د شپږ اتیا ارب روپو د بقایجاتو نه علاوه د ګیس او تیلو او نورو وسایلو په سر 50 ارب روپۍ نور بقایجات هم ورپوري شوې دي په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي ک مرکز زر تر زره د باقی او واجب الادا مالی پنګي جاری نکړي نو سبب د لوی مالی بحران سره مخ شي
د بد مرغه تقریبا د تیر یو نیم کال نه خیبر پښتونخوا ته د خپل حق او ورسره د قبایلی سیمو لپاره چې راغوي کوم حق وفاق واده کړي وا هغه نور کړي کیږي دی وخت کې صرف په تنخواګانو کې خیبر پښتونخوا ته چې د قبایلی ضلع کې مې تنخواګانې دي پاغي کې د 76 ارب روپو خیبر پښتونخوا ته د خسارې سره مخ دي نه دا کمې دي د دې وجنه خیبر پښتونخوا د 1300 شنه ډیره په مشکل سره صرف د خپل سرکاري ملازمینو تنخوا ورګي په خبر پښتونخوا کې په عملی توګه دی وخت کې تقریبا ترقېتی کارونه بند دي
د پښتونخوا اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه د نومبر په 6 منیټه د صوبې د مالی بحران په اړه د خزانه د محکمې او منسوبه بندي او پرمختګ د محکمې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د مالی بحران نه د صوبې د راوستلو هڅه کوي او د وفاق په مرسته به د دې مالی ستونزو حل کولو هڅه کوي
د مشال ریډیو خبرونه اوري ډاکټران وای د تیری وی لسیز رایسی په پاکستان کې د بی اولادۍ شرح په پرله پسې توګه زیاتیږي د وی سیړن لمخې په دې هواد کې نږدې 21% واده شوی جوړي د بی اولادۍ لستونزو سره مخامخ دي د روغتیا چارو په هانوای په ټولنه کې د بی اولادۍ کچې وړېدو وجه به وخت ودونه نفسیاتي ناروغي او ځنې نور علتونه دي تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلث جرنل خپل یو سړنیز رپورت کې ویلي چې 13 لسیز راسي پاکستان کې د بی اولادې شرح کې زیاتوالی راغلی دی په دې حق له د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خبر شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جرنل په حواله لیکل شوی چې هواد په کچا 20% کې سونو کې نارینه عوامل په 55% کې خزینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او خزینه دوه عوامل د بی اولادې سبب ګرځي دا چې د دې غټ عوامل سدي نو حیات د میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسییټ پروفیسور ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذانه اخیستل لکه سبزیانې میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول به وخت علاجونه کول دغه ډول ډیر عوامل دي خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي مونږ چونکی غریب ملک یو دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي نو دا غټه وجدا غدا چې اخزي اجزان داسي وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي سائیکولوجیکل افیکٹ هم وي خاوند هم نه وي بیا که آرام شي نو بیا لږ ورځو دپاره یې سپریټ زوینه هم نه وي او کورونو مسایل وي ګڼ کورونو کې اوسېږي ګڼې فیملی وي سټرس ایلیمنټ په کپل کې موجود وي دغه هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټي کاس کوي او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکټر مونږ اکثر چې دی د اډوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو د ښځه خاوند کې ګورو دی چې دی ډېر لیټ میرج وکړي او که میرج هم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه راوړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار له وجې ښځه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي کوم چې په بدن منفي اغېز لري او د بې اولادۍ سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب وایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي خو دلته د دې هر څه ذمهور هم زنانه ګرځولی شي
چې څنګه واده وشي او بیا دا کور والا دا امید لري چې ښځه چې کومه ده بس دا په ولې کال کې به بیماریږي او بیا به دا زوی روړي یعنی دي هغه ټایم لا په جنې باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې دا واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي ځاغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې ځکه خو تاسو ري یوځي واده شو او هغه بیمار شو تل اوس هم بیمار نه نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاويږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي نو هغه دومره دی باندې پرېشر اچي چې خاص اوس پورې ماشوم نه شوی او خپل اغسترس د وجه اون بیا هم پرېګننسي لیټ کی
دا چې داسې حالاتو کې سکول پکار دي. نو په خبر الخدمت روغتون کې ګانیکالوجیست ډاکټر حمیر امان وای تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار له هغه وروسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دي نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دي
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول د پاره صحیح کسانو ته ځي خپل ټرینډ کسانو ته ځي او دا سې زینو نه ځان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چاغي ته د بچدانه کې د نه یاد هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي تقریبا درې سې خلک دا سې دي کنه چې د اولاد نه کې غنو هغه کې وجه په سړی کې نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه کوي ځکه چې خزه او خوند دواړه صحتمند نو الګې
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول د مشقت کمی د وجود غټېدل شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولادۍ سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د چترال کروندګر وای د سین غاړې زمکي وخت په وخت اوبو وړي دي. دوی وای له 2013 کال راځي د سیلابونو لواجه په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره د خواو شازمکي په اوبو لا هوکیږي. د پاکستان هلال احمر په نوم یوه غیر سرکاري ادارې په چترال کې سین ته د پښتې جوړولو کار پیل کړی دی چې د خلکو زمکي له لا کېدو وژغورل شي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او د ریپورت په برابر کړی.
چراغ الدین یو له هغه زمیدارانو دی چې ډیری د کار کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي. نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه یې د چترال سین ته غورځېدلې. چراغ الدین د خپلو تباه شوو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
بعد یې اسی طرف شروع وای
د 2013 نه دا دغه شان شروع شوې ده. هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سین زمکوړي. زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تبا شوې. پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک به کور شوي هم دي
او لوګ بګر دی هوا ہے.
ریشون کې په کال 2013 او 2015 کې د ګلاف لوجه درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوي وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د ګلاف منع کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورغزی مشال ریډیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو په اړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
جان اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچ کو کورونا ہم بچ کو اور ڈیفینیٹلی رستو و مونگ پٹو نہ ہم سروے کو جو ہاگو تب ہم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ مون کم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی د سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی د سیلاب د حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی داوا شوی چې د چترال اتسلن ازمکه سیلابونو ته په خطره کې او دولس سلنه ډیره خطره کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نوموړي د تباشو کورونو تبصره مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمنگ زما کا ختم شوی و کورونا دل تلاڑل ڈبشل برے ور لوس پنا زینا جوڑ کڑی تھی او حل تکی وسی کی
چٹر میں ابھی رہتے ہیں
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غزمن وړمبی لس ملکونو کی یو دے چپکی د موسمی بدلون آثار د سیلابونو بے ترتیب موسمونو گلئی او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومیدلی شي د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 13 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولی وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 33 ملیون خلک اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو وسیم سجاد مشال ریډیو چترال
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.